په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. یو ساعته خبرونې ته چې په پښتو ژبه به روانوي ښه راغلاست. لنډ خبرونه. طالب چارواکي په جوزجان کې د کانګو ناروغۍ له امله د یو ډاکټر د مړینې او په دې ناروغۍ د پنځو روغتیایي کارکوونکو د ختکېدو خبر ورکوي. کانګو ناروغۍ په جوزجان کې تېره اونۍ د دوو تنو نورو ژوند اخیستی او داسې راپورونه خپاره شوي چې دا ناروغۍ په فاریاب او بلخ کې هم خپره شوې ده، خو تر دې دمه د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو دقیقې شمېرې نه دي خپرې شوي. کانګو یو ډول اخیستونکې ناروغي ده چې د څارویو په پوستکي کې د یوې وړې خزندې له لارې انسانانو ته لېږدېږي. د بلجیم پلازمینا بروکسل کې پرون په سلګونو افغانانو د کډوالو د چارو د ادارې مخې ته لاریون کړی. دا احتجاجي لاریون د دې لپاره شوی چې د بلجیم حکومت هغه افغانان د کډوالو په توګه ومني چې په تیرو نږدې دوو کلونو کې بلجیم ته ورغلي دي. د بلجیم حکومت په وروستیو کې یو قانون تصویب کړی دی چې له مخې یې نویو ورغلیو افغانانو ته د کډوالۍ اسناد نه ورکوي. مظاهره چانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نوي قانون له امله ګڼ افغانان چې لویه برخه یې ماشومان دي بې برخلیکه پاتې دي. د دې مظاهرې تنظیمونکي هغه کسان دي چې د بلجیم تابعیت لري. دوی په فرانسوي او هالنډي ژبو خبرداری ورکړ چې غوښتنې ونه مل شي په پلازمینې بروکسل کې به نورې ورته مظاهرې وکړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سبا یکشنبې د ورځنیو لوبو د روانې لړۍ دویم سیالي ده. دا لوبه د کابل په وخت د سهار 9 بجې د سریلانکا په همنټون ټاخار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبغاړو د شپږو وکټو په توپیر وګټله. که چېرته افغانان په سبانیو لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړي نو د دریو پنځوس اوریزه لوبو د دې لړۍ جام به وګټي. د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه درېیمه ورځنۍ لوبه د چهارشنبې په ورځ ده. د هند په ختیځ اودیشا ایالت کې د ریل ګاډو د ټکر له امله لږ تر لږه 500 تنه مړ شوي او تر 1500 ډیر ټپیان دي. دا ټکر د جمعې پورز د کلکتې او چنای ترمنځ سفر پر مهال شوی. د هند ریل ګاډو د برخې عمومي رئیس امیتاب شرما فرانس پریس اژانس ته پرون ناوخته وویل چې دواره مسافرونکي ریل ګاډي ټکر شوي دي او یو بار وړونکی ریل ګاډی هم هلته ولاړو چې هغه هم زیانمن شوی دی. او د پاکستان د بشری حقوقو فعال جبران ناصر پرون وروسته تر دې لپاره تکونکو خوشی شو چې په لسګونو کسانو د خوشی کېدو لپاره په کراچۍ کې لاریون وکړ. د پنځشنبې په ورځ د ناصر میرمنې منشا پاشا په ټویټر لیکلی و چې دا د دې میړه ماښام کور ته روانو چې وسلوالو د دوی د موټر مخه ونیوله او ناصر یې له ځان سره یوړ. د ناصر د برمته کېدو مسؤلیت هیچا نه دی اخیستی. جبران ناصر د حکومت له لورې د پخواني صدراعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پلویانو پر نیولو اعتراض کړی. ورځ مو په خیر. هیله لرم چې صحت مند اوسئ. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشرانو په قرغزستان کې غونډه کړې او په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی. خو داسې مهال چې طالبانو لا دې ډول مخکنیو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، د تکرار ګټه به یې څه وي؟
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دی هغه ادا کوي.
د استرالیا د ځانګړیو هوایي خدماتو پخوانی سرتیری بن رابرټس وروسته تر دې بې دندې شو چې یوې سیمه ییزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. یو شمېر نور مهم مطالب به هم واوري. هیله لرم ملتیا مې وکړي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې مشرانو په یو ګډ سرمشریزه کې په افغانستان کې د ټولګډون حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او تر څنګ یې له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو بشري حقونه رعایت کړي. دا غونډه چې په قرغزستان کې شوې ګډونوالو یې همدا ډول له افغانانو سره د مرستو د زیاتېدو هیله هم ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په دې غونډه کې چې د قرغزستان په چوپان اتاشار ګوټي کې پرون ترسره شوه، د قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یوه پلاوی برخه اخیستې وه. د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ. د دې سرمشریزې برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ، امنیت، سولې او ثبات ته ژمن دي. د قرغزستان په چوپان اتا کې چې د دغه هیواد په شمال کې یو استراحت ځای دی، د غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې راغلی دي چې دوی له نړیوالو قوانینو او له نړیوالو پیژندل شویو اصولو سره سم له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې هڅې ستایي. د مشرانو پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. دوی د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. د غونډې برخوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ او د بشري حقونو په برخه کې په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. تیره اونی پنجشنبه او جمعه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د ځانګړو استازو غونډه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره دې نور هیوادونه خپل اړیکې ښه کړي او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې دې مداخله نه کوي. دا د اروپایي ټولنې د مشرانو او د منځنۍ اسیا د مشرانو دوهمه غونډه ده. تیره یوه پروسه ښکل د اکتوبر په 20مه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې شوې وه. هغه وخت هم د غونډې برخوالو د افغانستان ثبات او امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې وه.
اورېدل مو چې د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو مشران پرون قرغزستان کې راټول شوي وو او د افغانستان د وضعیت په اړه باندې خبرې اترې هم کړې دي. له دې وړاندې تیره پنجشنبه او جمعه منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړي استازي په تاشکند کې سره راټول شوي وو. هغوی د خپل غونډې په پای کې د لسو مادو یوه اعلامیه هم خپره کړه او په هغه کې ځینو مهمو مسایلو ته چې د نجونو او ښځو حقوق او ترخواهی د ټول شموله حکومت جوړېدل له ترهګرۍ سره مبارزه او له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام په اړه غوښتنه شامله وه. دا غونډې په داسې مهال کېږي چې تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د می په 21مه نیټه د افغانستان په اړه یو ځانګړې ناسته جوړه کړي. که څه هم د دې غونډې په اړه باندې د ملګرو ملتونو سازمان دننه د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا زکی نوسی په معلومات ورکړي دي، خو دومره ډېر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نوسی به تېره ورځ دا هم وویل چې د افغانستان وضعیت خراب شوی دی او د افغان ښځو حقونو مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریځ لري. په داسې حال کې بیا چې په زلونو له طالبانو دا غوښتنه شوې ده چې د افغان نجونو او ښځو حقونه ومني او تر خواهی ټول شموله حکومت جوړ کړي، افغان نجونو ته د زده کړو کار اجازه ورکړي، اما طالبانو د هیڅ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. خو د دې ډول غوښتنو دوام څه ګټه لرلی شي؟ احمد شیبا دا او ځینې نورې پوښتنې په یو مرکه کې د سیاسي مسایلو له شنونکي شفیق همدرد پوښتلي دي.
زه فکر نه کوم، ځکه په تیرو دوو کلونو کې داسې غونډې ډېرې جوړې شولې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوانه، د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو د خوانه او د منطقې د ځینو سازمانونو او د هیوادونو د خوانه، خو دغسې مثمر تاثیرات یې نه درلودل. نو تر دې وروسته هم که دا غوښتنې کېږي، زه فکر کوم چې داسې نتیجه به ونه لري.
که چېرته نتیجه نه ورکوي، نو ولې دغسې یوه غوښتنه تکرار په تکرار بیا هم د نړیوالو غونډو په اعلامیو کې ځای شي؟
زه فکر کوم چې نړیوال د منطقې هیوادونه او نړیوال سازمانونه خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه چې دی هغه ادا کوي، چې هغه د بشر په وړاندې دوی مسؤلیتونه لري، ځینې ارزښتونه دي چې هغې ته دوی خایل دي، نو په دې اساس باندې خپله خبره دوی کوي. لیکن اصلي مسله دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې دوی په افغانستان کې حضور درلود او هغه یو فکر چې درلود یا کوم ارزښتونو ته چلته کار کاوه، هغه مکمل د یو ناکامۍ سره هغه پروسه مخ شوله. نو اوس زه فکر کوم په عملي لحاظ باندې پرته له دې نه چې دوی اعلامیه ورکړي، دوی ته نور څه ورپاتې هم نه دي، داسې کوم ابزار نه دی ورپاتې، ځکه لا تر اوسه پورې دغه رژیم په رسمیت باندې نه دی پېژندل شوی. نو دوی دغه ډیپلوماټیک فشار هم په دوی باندې نشي واردولی.
همدر صاحب، دلته خو بیا په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې غونډه کې برخه لرله، هغوی خو په جګړو کې هم برخه نه لرله، نو د دوی دا غوښتنه په څه مفو؟
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سره تجارتي اړیکې لري او همداراز په افغانستان کې چې کوم حالت د یعنی د دوی وایي چې ځینې ډلې شته دي، تروریستي ډلې چې تر یو حده پورې دوی د پاره ګواښ دي، نو دوی هم خپل هغه مسؤلیتونه لري، یعنی خپلې اندېښنې د دغه حالت نه لري. نو په دې اساس باندې دوی خپل تشویشونه چې دي داسې اعلامیو د لارې نه مطرح کوي. لیکن په اصل کې زه فکر کوم دغې لارې چې په تیرو څه کم دوو کلونو کې نړیوالې ټولنې او د منطقې هیوادونو یعنی پلاس کې نیولې ده، کومه پالیسي چې ده هغه د اعلامیو زه فکر کوم دې لا نتیجه نه ده ورکړي. خو دوی به خپل کار کوي، خپلو ګټو ته په کتلو سره یا انساني ارزښتونو ته په درناوي سره به خپل کار کوي، لیکن هغه طرف ته هغه فشار چې دی نه احساسوي.
سیاسی مسائلو شنون کې شفیق همدرد چې ویلې د نړیوال ټولنې او ترخوای د منځنۍ اسیا هیوادونو او د نورو هغه وختونه چې طالبانو څخه د ټول شموله حکومت د جوړېدو او د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې نه ښکاري چې پایله ورکړي، خو هغوی د یو مسؤلیت له مخې دا چاره مخته وړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلورویشت اشاریا اتا
او یو دیرش اشاریا شپجو میترو او ریدالای سن.
د استرالیا د زنګړیو هوایی خدماتو یو پخوانی سرتیری چې په خپل هیواد کې د اتل په سترګه ورته کتل کیږي د افغانستان د یوې قضیې په خاطر بېدندې شو. من رابرټ سمیت پرون وروسته تر دې خپل کار پرېښود چې یوې سیمه ییزې محکمې د څلورو افغانانو په وژنه تورن کړ. د یادولو ده چې په 2000 کال کې په یو راپور کې د باور وړ داسې شواهد موندل شوي چې استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې له 2000 تر 2013 کاله پورې په ناقانونه توګه 9 ملکي وګړي وژلي او بندیان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
وروسته تر دې چې محکمې اعلان وکړ چې بن رابرټ سمیت په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د موجودیت په وخت 4 تنه وژلي دي، په استرالیا کې دا غوښتنې زیات شوې چې له ده څخه هغه مډالونه باید بیرته واخیستل شي چې د پوځي خدمت په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د استرالیا په پارلمان کې د سرخون ګوند غړي ډیوډ شوبریج وویل:
فکر کوم په دې باید وپوهیږو چې کله د افغانستان د جګړې د حقیقت په اړه او په دې جګړه کې د استرالیا د پاوځ د ونډې په اړه غږیږو، خصوصي رسنۍ باید ډیر سخت کار ترسره کړي، باید هغه ټول حقایق بربند کړي چې په افغانستان کې پیښ شوي دي. د استرالیا حکومت باید عملي ګام واخلي او هغه نندارتون لرې کړي چې د بن رابرټ سمیت لپاره پرانیستی دی. د استرالیا د جګړې د څلي دا مکلفیت دی چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په اړه ټول حقایق بیان کړي.
رابرټ سمیت نشته یوه لسیزه مخکې د استرالیا د ځانګړو هوایي ځواکونو د خدماتو له قطاعاتو څخه تقاعد شو او د جمعې په ورځ د محکمې تر اعلان وروسته د ولوی دیس په نوم د رسنۍ مشي پرې شوه. د استرالیا دریو ورځپاڼو په 2013 کال کې په افغانستان کې د استرالیا د ځواکونو د پوځي خدمت په ترڅ کې د شپږو بی وسلو افغان بندیانو په وژلو کې د بن رابرټ سمیت د لاس لرلو په اړه یو شمېر راپورونه خپره کړي وو. هغه مهال بن رابرټ سمیت د دې ورځپاڼو راپورونه رد کړل او ویل چې دا یې د داسې کس په ډول معرفي کړی دی چې د پوځي عملیاتو اخلاقي او حقوقي قوانین تر پښو لاندې کړي دي. بن رابرټ سمیت په استرالیا کې د ګڼو پوځي مډالونو د ترلاسه کولو په خاطر د یو اتل په سترګه کتل کیږي. د نورو پوځي خدماتو ترڅنګ په افغانستان کې له 2016 تر 2012 کلونو پورې د شپږو دورو خدمت لپاره هم مډال ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت په ترڅ کې 9 استرالیایي سرتیرو خدمت وکړ او د شاوخوا 2 په ترڅ کې د استرالیا 140 عسکر په افغانستان کې وژل شوی دی.
آزادی رادیو ته وګ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پام کې ده چې د مشتری یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکو فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعر عدالي مون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضائی تحقیقاتو ادارې ناسا کړی وو. د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو. جزئیات یې له احمد تکلو.
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو، خو وایي په عین حال کې حیرانه وه چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي. 40 لیمون چې د 2 دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وایي کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده. د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري، په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی یې وشو. مشتری ته د تلونکي فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې 21 مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهمې سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او له سترو او وړو مینو، له کوچنیو نامري جهانونو او د ترږمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوسمهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د راروان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژۍ حرکت کوي او په داسې وسایلو سنباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاوېدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورورو وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن له دې چې نورو مطالبو ته ورشو او تر خو احساس پیغامونه هم په برخه کې خبرو کوو. بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه تبصری او مقالې خپرې کړي دي چې د ځینو لنډیزې اورو.
د امریکا واشنگتن اگزامینر خبرونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټولو پر پروسه د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر انتقادونو لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه په وینا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر اوسنی ولسمشر جو بایدن انتقاد کړي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټولو پروسه سمانه و مدیریت کړي. خبرونه زیاتوي شغلی ترامپ د فاکس نیوز ټلویزیون یو بحث کې د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې له افغانستانه د وتلو په اړه وویل دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې او ناوړه شیبه وه. په هغه کال بهرني ځواکونه په ګډ وډ حالت کې له افغانستانه په داسې حال کې ووتل چې طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړې وه. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د فاکس نیوز په بحث کې وویل په افغانستان کې د 85 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې سول. شغلی ترامپ افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد بللی چې د وسلو زیات تجارت پکې کیږي. خو د ولسمشر جو بایدن ادارې بیا د ترامپ اداره تورنه کړې چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري میاشتې پر 9 د دوهې موافقه لاسلیک کړې چې همدې کاري طالبان زړور کړل. طالبانو لیکلي چې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، جنوب ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع کړې او په غیر دولتي موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړی دی. د هندوستان د هندو ورځپاڼې پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د مشرۍ پر سر پر رقابتونو لیکنه خپره کړې ده چې هند د سفارت خپله داخلي موضوع ګڼي. فرید مامونزای چې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په وخت کې د هند لپاره د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی، اوس د طالبانو له نوي معرفي سوي ډیپلومات سره د دې سفارت پر مشرۍ په مبارزه بوخت دی. د هندو ورځپاڼې لیکي نیو ډیلی پرون یو بار بیا د دې موضوع پر سر په تبصره کې دا د افغانستان د سفارت خپل داخلي موضوع وبلله. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان اریندام باغچی په دې اړه د پښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه او هیلې وښووله چې دا موضوع په سفارت کې دننه حل شي. د لیکنې له مخې طالبانو په اپریل میاشت کې د قادر شاه په نوم خپل کس چې په دې سفارت کې د تجارتي مشاور په توګه کار کاوه د دې سفارت د مشرۍ لپاره ونوماوه. هغو کسانو چې له دې موضوع خبر وو ویلي کله چې قادر شاه د سفارت د مشرۍ لپاره معرفي سو په سفارت کې دننه نورو ډیپلوماتانو یې مخالفت وکړ. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د می میاشتې پر 15 وویل د سفارت په مشرۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او ښاغلی مامونزای لا هم د افغانستان د سفیر په توګه خپل دنده مخته وړي. طالبانو د چین، پاکستان او ایران په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو ته خپل کسان د ډیپلوماټانو په توګه لیږلي، خو د دغو هیوادونو په ګډون تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
کندهار کې وړمه شپه د انارګل دودیزه مشاعره شوې. د انارګل سګنې مشاعره کې د طالب چارواکو تر څنګ شاعرانو، فرهنګ پالو او عامو خلکو ګډون کړی و. د انارګل سګنې مشاعرې ګډونوالو په خپلو شعرونو کې د کندهار د سیاسي ارزښت تر څنګ له نړۍ او ګاونډیانو سره پر خو اړیکو ټینګار وکړ او تر خوا یې تر ډیره د طالبانو په پلوي شعرونه او ترانې وویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر شاعرانو او فرهنګ پالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دا ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي دي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښۍ پرته انتقادي شعرونه ووایي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
اننګو کې دې سرخی د انار ولم ګلابونه سخی جلد
د انارګل کلنی زاو دو دیزه مشاعره د پنځشنبه په ورځ مازګر پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ.
او سایه قط د یمن شپری شي یمن کې
دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او فرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او فرنګفالو ته بلنې ورکول شوې وې. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلي وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کراز موږ څخه پردی خیبر تر څنډو دا ټک نسو.
وا وا بالکل.
او هر څوک مې پرېمین زه د اوښکو په زمزم باندې.
هر څوک
مې پرېمین زه د اوښکو په زمزم باندې. ستا زړه لا هم کاڼی و نری نسو، نازک نسو. او لوري کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي.
څنګه
لوري کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي. پوله په ارزښت د تعلیم یا خدای بابک نسو.
بیا یې وایه.
پر زړونو بچاهي کرشا تلے کندار. پر زړونو بچاهي کرشا تلے کندار.
یو شمیر نور ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د ګاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پارون کې څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړې.
ای ګاونډیانو پام د غمو په دغه کې ساتي. ای ګاونډیانو پام د غمو په دغه کې ساتي. دغه کوم کوم بیا داسې دغه دغه سول
همسایه توب دې لږو بخو ورکړی. دا خوارکان خو هم ازار لري. او کندهار خود زما په دې خوشیږي.
کندهار
خود زما په دې خوشیږي. یو شفاعت او بل انار.
واو
د انارګل مشاعره سژنې فضا تر ډیره حماسي شعرونو نیولې وه او ډیرې ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعره ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي وسم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نسلونو دپاره، د خپل نوجوان طبقې دپاره، د خپلو ځوانانو دپاره خپل قلم، خپل نعت، خپل شعر په داسې چوکات کې راوړو چې هغه موږ تاسې دغسې وروزو چې که موږ تاسې موجود هم نه وو هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غوندي د همیشه دپاره به همدغسې اوسېږي. نه به فرنګي په پردي فرهنګ، کلتور، ثقافت اجازه ورکړي او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر شاعرانو او فرنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یوازې دا چې زموږ خپرونې په لنډو څپو 9400 12000 15090 10900 اوریدل شي، بلکې کول شي زموږ خپرونې په ویبپاڼ هم زموږ ژوندۍ واوري. ازادي رادیو ټکه کام زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. سلیری ساته د ازادي راډیو ټولې خپرونې هلته چې تاسو د راډیو له لارې ژوندۍ اوري په ویبپاڼه هم اوریدلی شي. البته که د ویبپاڼې د پرانیستو په برخه کې ستونزه ولرئ، لارښود یې زموږ پر ټولنیزو رسنیو لکه انسټاګرام او یا ټویټر او فیسبوک باندې شته. هلته کولی شئ هغه لارښوونې تعقیب کړئ یا یې وڅارئ، او خپل ټلیفونونو ته ځینې فلټر شکنونه هم شته دی چې هغه انسټال کوي. بیا زموږ ویبپاڼه تاسو ته ډېر اسانه باندې هر ځای ښکاره کولی شئ او خپرونې مو اورېدلی شئ. مهم مطالب پکې شته دی، دا ستاسو ریډیو لیکلي مطالب دي، اډیو خبرونه دي او تاسو څنګه ویډیوي مطالب دي. بل یادونه دا هم دا کولای شي زموږ ځنې خبرونه زموږ پر ټولنیز رسنوي ژوندۍ هم وګوري. البته خبري او سیاسي خبرونه تر خوای ځنې ټولنیز خبرونه هم چې پر یوټیوب باندې او زو تر خوای پر انسټاګرام او فیسبوک باندې لایو خبريږي، کولای شي حالته هم وڅاري. ساسی بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلی دي. البته دا غیل خبراوی وړاندې دا یادونه اړینه ده چې هغه پیغامونه چې نه دي خبر شوی دا اوس چې خبرونه په وګړو کې حتما خبريږي، او د ازادي رادیو په پیلا پیل خبرونه کې به ورته ځای ورکړل شي. اوس هم ساسی پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونه
پیغام دا دی چې د هلمند ملت کجکی ولسوالۍ کې شبکو ډیر کار ډیر دی. موږ دا غوښتنه طالبان حکومت څخه چې دلته روشن شبکه فعاله کړي، مصرف یې هم لږ دی، ښه کار به هم کوي، پر دنو شبکو به هم کار لږ سي.
زه د پکتیکا ولایت کې وازیخوا ولسوالۍ د چتری د کلي علم نمیږمه. نو دا خواهش لرم د طالبانو چې سموږ ته دې مرسته راولېږي. بېخي ډېر وخت ووت چې مرسته بنده سوې ده. موږ غریب کاره خلک یو، او سهار راووځ مخام روزانه پسې ګرځو، روزانه نه پیدا کېږي.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، په دې هیله چې روغ جوړ خوښه او خوشحاله. دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ورسره. دلته د چا لس ورځې کېږي پراته، د چا پنځه لس ورځې کېږي پراته. ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي، په دې سره نورونو کې پراته تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو، که دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي، چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغلته ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي، د افغانانو چې ورشي ورته پازګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی، بې عزتی درکیا، بد رد درته ویا. نو د افغانانو دغسې وضعیت دی دغلته. دغلته زمونږ تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کېږي څوک تاویلی ناخلی. پراته دي کله یو نخره روانه کوي، کله بله نخره.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت څه کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او کچېرې میډال ورکړ چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
توغړی ازادي راډیو ساسه ستونزې رابل سیر کی، او ترخوای هغه چې تاسو ور سره مخامخ یاست، او وړي رسنی شي 00 00 22 11 24 201. بیا هم تکرارم 00 00 24 201 24 2001 زموږ د واتس اپ شمیره ده. کول شي غږیز پیغامونه مو په دې شمیره باندې موږ ته پرېږدئ. موږ به یې ستاسو غږونه د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې درته خپرو کړو. د ازادي راډیو د روانې خپرونې دویمې نیمایي د میوې بلې اونیزې خپرونې ته جلا شوې ده. مخکې له دې چې ورشو او هغه خپرونه تاسو واورئ، له هغه نه وړاندې بیا یو ځل بیا هم په روان خبرونه کې د خبرونو لنډیز ته ورګرځو، او له هغه وروسته بیا د ازادي راډیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه تاسو واورئ. اوس